라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د هیڅ پنځه بجې شوې نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدید دریمه او د 2023 کال د دسمبر درويشتمه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه سعودی عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی دغه سفارت پرون په یو خبر پانی کې ویلي دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی په خبر پانی کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه له پرون یک شنبه ورځې پیل شوی دی د 2023 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیکي نمایندګۍ وتړلې خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سربیره سعودي عربستان په کابل کې د سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي د ښځو په مشرۍ د 80,000 کوچنیو کاروبارونو او اقتصادي بوختیاو په ملاتړ یې 900,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي د پروګرام د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي دغو کاري فرصتونو د څه باندې 4.5 میلیونه کسانو ژوند ته ګټه رسولې وړاندې راغلي دغه کاري فرصتونه د اروپایي ټولنې او د جاپان د سفارت په ملاتړ رامنځته شوي د ملګرو ملتونو د پروګرام په یو بل خبر کې ویلي چې په بغلان ولایت کې وروستیو سیلاب ځپلو 4,300 کورنیو سره مرسته کړې دا مرسته په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې په روان ژمي کې به څه باندې 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري د کورمې په پاړچینار کې پر لتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي دغو پر لتوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي دغه پرلطوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې په کورمه سیمه کې چې په دې وروستیو کې د شیعه او سني وګړو ترمنځ د وسلوالو نښتو شاهده وه د سولې او ثبات د برقرارۍ په موخه د دسمبر په 6مه پریکړه وکړه چې له عامو خلکو به وسلې په ځانګړې توګه درنې وسلې راټولوي دغه پریکړه چې په خیبر پښتونخوا کې په یو غونډه کې شوې پکې ویل شوی په سیمه کې دوامدار سولې تر هغې نشي راتلای څو مورچې او وسلې له منځه لاړې نشي د بشري حقونو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسي اسرائیلي چارواکو محروم کړي دي دغه ادارې د یکشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د اسرائیلو دغه اقدام د بشر ضد جنایت او نسل وژنه حسابېږي وړاندې په یو پیغام کې راغلي اسرائیلو په قصدي ډول غزې ته غځېدلې د ګازو برق او اوبو د انتقال نل لیکې او لینونه ویجاړ کړي په غزه کې یوه رضاکاره وایي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي د هغو ښځو لپاره چې نوي یې ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې وڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي
د بشري حقونو سازمان ویلي چې په غزه کې باید د نسل وژنې مخه ونیول شي او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېده چې د عدالت فرا ټیم مات کړي د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبې په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې ماته ورکړه او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خدیم اف سي بلخ سره مساوي لوبه پای ته ورسوله نن دوشنبه د دغه لیګ وروستۍ لوبې ترسره کړي دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ نن په یو لسو ولایتونو کې د ګزن ضد واکسین پیلېږي خو ولې سږ کال د پیښو ګراف لوړ دی
د خلکو په هواوی د واکسین په حق لا د واکسین د ګټو په حق لا او د پولیو ناروغي د ازرارو په حق لا تر اوسه پورې ډیر کم دی.
د طالبانو مشر انساني قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې خو د چارو پوهان وایي د کډوالۍ مخنیوي ته په کور دننه باید فرصتونه برابر شي.
فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسي.
مسکو ته د اروپایي مشرانو نادره تګ راتګ د سلواکیا صدر اعظم په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره د ګازو پر لیږد او نورو مسلو خبرې کړي. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، ساړه ژمي کې مو د کامې د ګوړې له تاوده بازار هم خبرو.
خلق راضی کابل نا دنور ولایتونو نوم راضی الحمدللہ بس کار کرے او بزمو کو سپئی سرا گوڑا دا پاکا گوڑا دا دیارا گانے کی لس پینزلس مزوران کار کئی
ہلا دا چھے دا خبری مجلے طرف آیا از مگ ملتیا وقت
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی راځو د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په یولس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند ناروغي پر ضد واکسیناسیونو کمپاین پیلوي. د ګوزند واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند وایروس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دی خو په ټوله نور نړۍ کې ریښې وچې شوې دي. تفصیل له فریدې سیالاو.
د ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په حق لا د واکسین د ګټو په حق لا او د پولیو ناروغي د ازرارو په حق لا تر اوسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزړو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوی وي په روان میلادي کال کې شمیر 43 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوې وي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
یو شمیر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادو ته تللي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل دی چې دوی خطرونه په ځان ومني خو له هیواده کډوالۍ ته زړه ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامي محکمو غوښتي چې د کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله یې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي که ورسېږي ښه که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدي، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي، خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایي ذبی الله مجاهد و په خونو موړي تر راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي ګډ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې روت ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپک کېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي.
په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو له یو شمېر بندیزونو سره سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ادعا کړې چې دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او پانتونونو ودې او پراختیا ته هم کار کړی دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړي چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوی په رښتینی معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلی وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړی وای. خو نه، یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې، چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د طب پوهنځي د څلورم کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څومره طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو درېو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې درته وایو چې د سلواکیا صدر اعظم روسیې ته تللی او هلته یې له ولادیمیر پوتین سره خپل هیواد ته د ګازو د انتقال پر تمدید او یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه نه وخته په کرملین ماڼۍ کې د سلواکیا له صدر اعظم روبرت فیکو سره کتلې دي. د کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین له لارې سلواکیا ته د روسیې د ګازو د انتقال قرارداد به په راتلونکو څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلواکیا چې د روسیې پر ګازو متکی ده، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ملامت کړ چې ولې دغه قرارداد نه دی غځولی. دغه قرارداد د همدې روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. اوکراین له دې وړاندې په زلونو ویلي د ګازو د انتقال قرارداد به ونه خسوي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پر خپل ټلګرام په ویډیو پیغام کې ویلي په دې کتنه کې خبرې اترې د ګازو د قرارداد پر غځولو او په نړۍ کې پر روسي وضعیت متمرکز وي. دغه خبره د کتنه څو ورځې وړاندې پلان شوې وه. تر اوسه د سلواکیا چارواکو د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. سلواکیا د روسیې د ګاز پروم شرکت سره د هیواد ته د ګازو د انتقال قرارداد لري او هڅه کوي د اوکراین لارې د دې ګازو د انتقال قرارداد وغځوي. سلواکیا ځکه د دې قرارداد غځولو ته ډېره لیوالتیا لري چې له نورو هیوادونو ورته د ګازو واردات د 220 میلیونه اضافي یورو په بیه تمامیږي. له دې وړاندې پیکو د تیرې پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې قرارداد د غځولو موضوع راپورته کړې وه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی همغه وخت ویلي وو هیواد به یې له روسیې سره د دغې ترانزیتي ګازو د انتقال قرارداد تمدید نه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته که څه هم د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو دی چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او روسیې ته سفرونه کوي، خو په ټوله کې له پوتین سره د اروپایي ټولنې د مشرانو لیدنې ډېرې کمې دي. بل پلو د پوتین او د اوکراین د جګړې په اړه د سلوکیا د صدر اعظم روبرت فیکو نظر د اروپایي ټولنې له نورو مشرانو سره یو څه توپیر لري. فیکو درې کاله وړاندې وروسته له هغې چې د هغه چپ اړخی حزب په پارلماني ټاکنو کې بریالی شو، خپلې پوځي مرستې له اوکراین سره ودرولې. ښاغلی فیکو د اروپایي ټولنې پر هغو بندیزونو او تحریمونو هم نیوکې کړي چې دغې ټولنې پر روسیې لګولې دي. فیکو ویلی ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب مخالف دی او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد د ناټو غړی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز به واورئ. هغه کسان چې ډیر قدم وهي تر نورو یې عمرونه اوږده وي، اوس ورځو د کامې د ګوړې میلو ته. هلته د ژمي پر رسیدو د کامې د ګوړو میلې تودې شوې دي. نور بل اکرام الله اکرام واورو.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږ دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼۍ کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنابه در تسه صفت کومه، ګوړه چې له هرې ډډې وڅکې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کلیوي خوا د اوړي په موسم کې د مشهور شریخ لامله د ګڼو سیلانیانو کوربوي، نو د ژمي د موسم له پیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطزي او د خپلو کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د ګاڼې یو شمېر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. د یوې ګاڼې مسؤل روح الله ازادي راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راځي، میلمانه راځي، نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نه راځي. الحمدلله بس کار کرے او بس زمون خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه ده، خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی. بس شکر دی الله نه راځي، بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزوران پکې چا پیر دی، اره غاڼې کې لس پنځه لس مزوران کار کوي تر شلو پوری. ټیکټری پکې چا پیری دی، همدغه سي نډیرو مسلمانانو پکې مون سره کار روان دی.
د روح الله په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا له پنځه تر پنځه نیم سو افغانۍ و ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. دغه خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته ترویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼې مسولین اټکل کوي چې سکل په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼې حاصلات زیات دي، او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼې ول شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼې چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼې کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته خودل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللی وایي، هر کال د غنۍ په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغه هلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دی، د میلې ځای دی، او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي ښه صفا او پاکه. نو موږ خپل دلته چارمغز، بادام، شان ورته راوړو. دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیره شو ګاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی وچ یو من دوه منم ساده وی وړله، یو منم چغزی والا وکړله او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د ګاڼې ګانو ډېر ښه سیزن دی، ښه د چکر ځای دی، ښه د میلمنو ځای دی.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهوره ده او په خاص ډول د ژمي په راتګ سره ډېری کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمېر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس راځو دې راپور ته چې هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي چې له ښه صحته برخمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دغه فزیکي فعالیت له کوم لګښت پرته د دوی د روغتیا د ساتلو لپاره یوه اغیزمنه لاره ده. نور بله حدیث پر دې سوال
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکي فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته پکتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږي. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته ده
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار له خوا قدم وهل ډېره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ یله د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس 40 متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته ده. د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه موسچیتان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي ساسه موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو. پاکستان څخه راوړلی مو سره تر اوسه پورې کوم کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدي تر اوسه پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې اوس دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا موسسه کې کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د دغه خبری مجلې د پای شي بوته ورسیدلو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په کابل کې پنځه نیمې بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. هیله ده چې د خبری مجلې تر پای ورسره ملتیا وکړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.